مخکې د ثمود او لوط علیه السلام قصه ده. دلته مختصر ده، لیکن دا قصه تاسو مخکې هم ویلې ده، او دلته چې کوم حقایق راغلي دي نو هغه تاسو مخکې نه دي ویلي، نو موږ به نن هغه وایو. او بله خبره دا ده چې اوس موږ د یو داسې بادشاه قصه وویله چې د هغو سره ډېر هر څه وو، لیکن هغه بیا هم ډېر شکرګزار وو. بیا موږ د یوې داسې ملکه قصه وی چې د هغې سره دومره هر څه وو، لیکن چې د هغې په مخ کې حق پیش شو نو هغه څنګه ښکته شوه او څنګه هغې اسلام قبول کړو او بیا یې تکبر ونه کړو. د دومره غټ سلطنت ملکه وه او د هغې باوجود. او دریم مثال د هغه خلکو را روان دی چې د هغوی سره ډېر هر څه وو، لیکن چې د هغوی په مخ کې حق پیش شو په هغوی کې داسې لویي او تکبر وو چې هغوی حق دروغ وګڼو. د هغوی مثال دی. نو درې قسمه مثالونه ستاسو مخیله راغلل. اولنی مثال د شکرګزارۍ دی چې الله تعالی هغوی له دومره هر څه ورکړي وو، لیکن بیا هم په هغوی کې عجزي وه. او په دویم مثال کې الله تعالی ملکې له هر څه ورکړي وو، لیکن بیا هم په هغې کې عجزي وه او ایمنل چې پته ورته ولګېده. او دریم قسمه هغه خلک دي چې الله تعالی ورله هر څه ورکړي وو خو د هغوی لویي نه ختمېده. موږ له هم خپله جایزه اخیستل پکار دي. ټیک ده موږ بادشاهان نه یو، لیکن د هغوی نه راسره کم نعمتونه نه دي. ډېر هر څه راته میلاو شوي دي او چې شمارووي نو نه یې شي شمارولی. موږ خورو، سکو، اغوندو، کورونه مرا سره دي. هر څه د بادشاهانو په شان دي، الحمدلله. او د ټولو نه غټه ناشکري زموږ دا ده چې موږ وایو چې زموږ سره څه دي، هیڅ هم نشته. د دې مطلب دی چې تاسو د الله تعالی دا خبره دروغ وګڼله. الله تعالی وفرمایل چې دومره نعمتونه دي ستاسو سره. د ټولو دپاره اوپن دی دا آیت. دومره نعمتونه دي چې تاسو شمارولی هم نشئ. د دې مطلب دی چې تاسو بیا د دې آیانه انکار وکړو چې زموږ سره څه دي، هیڅ هم نشته. څومره غټې د ناشکرۍ خبرې موږ کوو چې داسې وایو. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا. او البته بې شکه موږ ولېږو ثمود طرف ته دا غرور صالح علیه السلام. ان اعبدوا الله، چې عبادت کوئ د الله. او د ټولو نه مخکې هر پیغمبر دا خبره کړې ده. او ثمود طرف ته صالح علیه السلام راغلی و. فإذا هم فريقان يختصمون. نو هغوی دوه ډلې شوې او جګړه یې کوله. دوه ډلې په دې شول چې کله هم د توحید خبره قومونو ته وشي نو همیشه داسې کېږي چې هغوی دوه ډلې شي. یوه ډله به د هغوی وه چې هغوی به ومنله، خو هغوی به ډېر کم وو. او دویمه ډله هغه وه چې د مخالفینو وه، او زیات خلک به اکثر نه منلو واله وو. چته 1% به ایمان راوړو واله وو. نو دا غوی به پخپلو کې جګړې شورو شوې. ایمان والے به کمزوري وو. دا غټ غټ سرداران چې وو نو دا غوی سرداري به په خطر کې کېدې. نو ظلم او ستم به کوو. او د پیغمبرانو سره هم داسې شوی وو چې اکثریت به نه منله. قال یا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه. صالح علیه السلام فرمایل چې ای زما قومه، تاسو به دی ولې دومره زر غواړئ؟ یعنی د عذاب راتلو ولې تاسو دومره تادی کوئ؟ قبل الحسنه، د حسنه مطلب دی خیر، نیکی، ایمان، د الله رحمت. صالح علیه السلام هغوی ته د دین خبره کوي چې که تاسو نه منئ نو د الله د طرف نه به عذاب راشي. او یاد وساتئ دا خبره چې پیغمبر بشیر هم وي او نذیر هم وي، خوشخبری هم ورکوي او بیرول هم کوي. او هغوی همیشه خبره د ویرولو سره شروع کوي چې ای خلکه کو تاسو نه منئ نو عذاب دی مخکې، جهنم دی مخکې. ای خلکه استغفار کوئ، ای خلکه توبه وکړئ، د الله تعالی نه د هغو رحمت غواړئ، د عذاب نه بچ شئ، خپل ځان بچ کړئ. پوه شوئ؟ داسې خبرې کوي. ویره یو داسې شی دی چې دا په بنده باندې عمل کوي. انذار زیات تیزی سره کار کوي، ځکه به پیغمبرانو همیشه انذار کوو، لیکن خلکو د هغې نه مذاق جوړ کړو چې ښه، ته چې د کوم عذاب روزانه خبرې کوئ نو هغه راوړه که نه. نو هغوی ته وفرمایلی شو چې تاسو د عذاب د پاره ولې تلوار کوئ، تادی کوئ؟ د الله د رحمت نه مخکې تاسو عذاب غواړئ؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. تاسو الله تعالی طرف ته رجوع ولې نه کوئ؟ د هغونه توبه او استغفار ولې نه غواړئ چې په تاسو باندې رحم وشي؟ د دې مطلب دی چې استغفار یو داسې شی دی چې د دې سره د الله تعالی د طرف نه رحم راځي. په قرآن پاک کې دی الله تعالى فرمائل دي نو الله تعالى فرمائل چه اي نبي پا دي بعذاب ترها وقت پوري نرازي ترسو پوري چه تويه پا دي كي او پا دي بعذاب ترها وقت پوري نرازي ترسو پوري چه دي استغفار كوي چه كم قوم استغفار كوي نو الله تعالى پا غيبان عذاب نراولي او د یو عذاب په منځ کې کوم دوه سیزونه رکاوټ وي، یو وی نبی او بل استغفار کول. نبی خو د دنیا نه لاړو نو یو رکاوټ ختم شو، چې کوم قوم استغفار کوي نو هغوی بچ کیږي. او که چاته داسې ووایئ چې استغفار کوئ نو په تاسو به عذاب نه راځي، لیکن دا چاته سو ښکاري نه، بلکې اکثر خلک خاندي او هغوی وایي چې دا هسې د ملانو خبرې دي. نو د الله تعالی نه استغفار غواړئ او هغو ته وایئ چې یا الله ما ډېرې غلطیانې کړې دي او ما معاف کړې، اے الله زه خو پیمانه یم چې ما ولې داسې وکړل، اے الله تو ما معاف کړې. کوشش خو وکړئ که نه د ګناه د پرېښودو. مونږ خو اکثر وایو چې مونږ کوم ګناه کړی دی، مونږ دا ګناه نشو پرېښودی، نو اوس د استغفار کولو څه فایده؟ تاسو د الله تعالی نه دعاګانې خو غواړئ که نه، چې یا الله زه خو ډېره کمزوري یم، کوشش کوم خو دا ګناه پرېښودی نه شم، ته زما مدد وکړئ. شرمندگی خو خیای کنه، داسې نه ده چې د لویې سره کینئ چې پرېښودی نشم نو بیا پرېږدوه توبه بیا سوله کوم. نه، لولا تستغفرون، تاسو له خو بښنه پکار ده، د الله رحمت په پکار دی. نو رحمت د څه سره لګېدلی دی؟ د استغفار سره. مونږ غواړو که نه چې په مونږ رحمتونه نازل شي. که تاسو په هر څنګه پوزیشن کې زمونږ رحم هر وخت په کار وي، استغفار کوئ، رحم به پخپله راشي. یعنی د شرک نه توبه وکړئ نو د الله تعالی رحم به راشي. هغوی وویل قالوا طیرنا بك وبمن معك، هغوی وی چې مونږ خو تا او ستا ملګري منحوس ګڼو، تاسو خو مونږ ته سپېره ښکارئ او ستا سره چې کوم ایمان واله دي نو دا خو منحوس دي. چې کله به په هغوی باندې څه مصیبت یا پریشانی راتله نو هغوی به وی چې تو منحوس یې. چې کله په قوم فرعون باندې نملخانو د چندخانو عذاب راغلی و نو هغوی به وی چې ای موسی دا ستا په وجه راغلی دي، تو او ستا ملګري منحوس یې، نعوذ بالله. نو هغوی ته وویلی شول چې دا ستاسو خپل اعمال دي. هغوی به طیر ولي وی ځکه چې هغوی به مرغۍ الوزولې او د هغې په ذریعه به یې فالونه اچول چې مرغۍ به ښی طرف ته الوته، نو هغوی به وی چې دا کار کوئ او چې ګسته به البته نو وی به چې دا کار مه کوئ او د هغې نه به یې بد شګون اغستو. نن هم دا د مرغونه اخیستی کیږي او د الو په باره کې هم وایي. او دغه شان چې توره پیشو د چا په مخه کې تیرې شي نو هغې ته هم بدشګوني وایي. او چې کوم دینی خلک وي نو هغوی وایي چې مونږ خو د قرآن نه فالو باسو، چې د جنت آیت راوځي نو وایي چې دا کوي او چې د جهنم راوځي نو وایي چې دا مه کوي. نو دای څه طریقې راوباسلې؟ نو ولې دا کتاب د فال دپاره نازل شوی دی؟ د فال په باره کې خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې څوک د دې نه شګون اخلي قسمت معلوموي نو دا شرک دی. دې ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم شرک ویلی دي چې ما سحر سحر د فلانی مخ ولیدو نو دا منحوس دی. بدشګونی اخیستل شرک دی. یعنی تاسو ته توره پیشو داسې ښکاره شوه چې دا یو کار خرابولی شي. دغه شان د ورځو په باره کې دا ویل چې نن د نهي ورځ ده او دا کار کول صحیح نه دي، نو دا ټولې بدشګونی اخیستل د شرک خبرې دي او داسې فعالونه ایستل دا بدعت دی. هغوی قرآن د څه سیز دپاره استعمالوي؟ نو صالح علیه السلام وفرمایل قال طائركم عند الله، دا بدشګونی چې ده نو دا د الله تعالی د طرف نه ده، دا زموږ د دې کرتوتونو په وجه ده، دا مصیبتونه چې په تاسو باندې راځي نو دا د الله تعالی د طرف نه راځي، دا د خپلو کارونو په وجه راځي. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې به هم خلکو په یو کور کې ایمان راوړو، بیا به په هغه یو کور کې نیم خلک مشرکان وو او نیم مسلمانان وو، نو جنگ جګړې به وې، په خلکو باندې به ظلمونه کېدل، فساد به شروع شو. نو هغوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې تا خو زموږ معاشره خرابه کړه او هغوله به یې د بدشګونۍ تانه ورکوله چې بنده یو کار نه کوي چې په دې کار کې بدشګونی ده. ځینې خلک وایي چې څوک د کوره وځي نو جارو وهل نه وي په کار، ځکه چې دا بدشګونی ده. نو داسې کول دا په شیر کې راځي. بعضی وخت بنده په زړه کې داسې خبرې ضرور راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بدشګونی اخیستل شرک دی. او د دې سره او فرمایل چې و ما مننا الا، لیکن په مونږ کې هر کس له وهم ضرور راځي چې پته نشته چې دا کار مو داسې کړی و، نو شاید چې دا د هغې وجه ده چې د کله راسې دې کور ته راغلي یو، نو په مونږ باندې مشکلات راځي چې د کله راسې مو دا ونه وهلي ده نو زمونږ کره بیماری راځي. نو داسې وهم اکثر شیطان اچوي په ذهن کې، لیکن د هغې علاج بیا څه دی چې په الله باندې بنده توکل وکړي. بیا دا نه ده چې تاسو په بدشګونۍ باندې روان شئ، چې کله داسې خیال ستاسو په ذهن کې راشي نو سوچ وکړئ چې هر څه د الله تعالی په لاس کې دي، نه د تورې پیشو، نه د اولو، نه د دې بنده مخ چې ما سحر لیدلی و، او نه سترګې رپیدل. نو په یو سیز کې هم بدشګونی نشته، چې په الله متوکل وي کنه نو دا هر څه په خپله د ذهن نه وځي. او څنګه به پته لګي د الله د توکل؟ چې کله هم داسې خیال ذهن لراشي او په الله متوکل او بروسه وي. یو مثال درته بیانوم، چې کله مونږ بهر ملکونو ته راشو نو زمونږ هیڅ څوک نه وي. د اکثرو خلکو زمونږ ټول خپل خپلوان رشته داران ټول زمونږ په ملکونو کې پاتې شي، او چې کله مشکلات راشي نو مونږ ته خپل ځانونه ډیر یوازې ښکاري. مونږ وایو چې یا الله ته به دا کار کوي، زمونږ خو هیڅ څوک هم نشته. دا وي توکل. چې کله هم دا شان حالات جوړ شي نو خوشاله شي چې اوس په ما کې توکل راغی. د داسې حالاتو سره بنده ډیر ښه توکل زده کړي، لیکن چې کله زمونږ سره ټول خلک موجود وي، زمونږ دوستان وي، خپل خپلوان وي، نو ډیر د آرام سره زمونږ نه توکل هیر شي. او بیا کله مونږ ته یو کار یاد شي، او کله بل، کله دوست او کله رشته دار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، او چې کله هم تاسو له وهم راشي نو توکل وکړئ چې بس الله به کوي، هر څه د هغه په لاس کې دي. او ما له سودي چې زه په دې سیزونو باندې یقین شروع کړم، او دا سوچ وکړم چې دا سیزونه زما کار خرابولی شي. بل انتم قوم تفتنون، بلکې تاسو هغه خلک یئ چې ازمایل کیږئ. دا خو ستاسو امتحان اخستی کیږي، او تاسو ته دا نه هوسط ښکاري. سپیرتوب په تاسو کې څوک دی چې ایمان راوړي او څوک توبه کوي، او څوک دی چې الله تعالی طرف ته راځي د مصیبت په وخت کې. ګورئ، مصیبتونه هم د الله تعالی د طرف نه راځي، بعضی وخت ازمایش وي، او الله تعالی غواړي چې بنده توبه وکړي او الله تعالی طرف ته واپس شي، چې بنده الله تعالی ته نږدې شي. او ځینې ازمایشونه بنده په هوش کې راولي. دا زموږ لپاره داسې دي لکه الان چې تاسو دوی او راپاسئ. په یو بل حدیث کې راځي، د شګون اخیستو د پاره مرغۍ الوزول، د فال استلو د پاره سغور زول، او بدشګونی د کفر نه ده. د کارډز په ذریعه قسمتونه معلومیږي. نن سبا ټیرټ کارډز دي. دغه شان توتی به یو کاغذ را وباسي، او د هغې نه پته لګي چې دا کار وکړو کو نه کړو، چې په دې کور کې واده وکړو که نه، کاروبار وکړو که نه، په دې ورځ سفر وکړو که نه، ویزه به میلاو شي او که نه. دا ټولې خبرې مونږ د فال اچولو سره معلوموو. نن سبا خو د دې کاروبار داسې چرچی دي چې په ټي وي باندې باقاعده اشتهارونه راځي. نو دا ټولې د شرک خبرې دي، او مونږ ښه د آرام سره ګورو او یقین پې هم کوو، او بیا وایو چې ګورئ هغو داسې ویلي وو که نه. استغفر الله. وکان فی المدینه، دلته په اول ځل د قوم سمود یوه خبره را روانه ده چې د هغوی په ښار کې څه وو. تسعت رحت، نهه ډلې وي. د رحت عام معنی ده یو جماعت، یوه ډله. دا افراد وي، او خاص طور فسادي قسم، د لسو نه کم کسان وي. مونږ خلک چې ورته بدماشان وایو، او په دې کې څوک ښځه نه وي بلکې ټول سړي وي. نو دا نهه کسان نه وو بلکې نهه ډلې وي، ګینګز وو، ګروپس وو. یفسدون فی الارض ولا یصلحون، او هغوی به فساد کوو په ځمکه کې، او اصلاح به نه کوله. په هغوی کې اصلاح نه وه، ځکه چې بعضی بدماشان داسې هم وي چې هغوی د غریبانانو مدد کوي، او ښه اصلاح والا چیریټي والا کارونه هم کوي، لیکن په دې کې هیڅ څوک هم اصلاح والا نه وو. قالوا تقاسموا بالله، هغه نه ډلې وې په خپلو کې میلاو شوې، او د هغوی چې کوم سرداران وو هغوی وې چې قسم وخورئ د الله په څو خبره. لنبیتنه، چې البته مونږ به ضرور د شپې حمله کوو په هغوی باندې. د دې نه د دوو خبرو پته لګي. یو دا چې هغوی الله تعالی پیژندو، ځکه خدا هغو په نوم قسم خوري. دویمه دا چې هغوی ټول په شریکه د یو کار فیصله کوي. ټول په شریکه ولې کوي؟ ځکه چې یو کس یې وکړي نو په هغو باندې به الزام ولګي، او چې ټولې په شریکه وکړي نو بیا به د هغوی خبره په راز کې پاتې شي، او چې ټول په یو کار کې شامل شي نو بیا به سزا چاته میلاویږي. دغه شان په دارالندوه کې کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل کولو سازش کوو. هغه خبره تاسو ته بیانیږي چې هغوی داسې کړي وه. ظاهره ده مکی صورت دی، نو هغوی هم داسې کړي وو چې د شپې د حملې کولو دپاره هغوی سټریټجي جوړوله، پلانینګ یې کوو چې موږ به حمله کوو په هغو باندې و اهله او د هغو په خاندان والو باندې. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا، بیا به موږ وایو د هغو وارثانو ته چې موږ خو حاضر هم نه وو. مهلک اهله، د هلاکت په وخت کې د هغو خاندان والو ته. و انا لصادقون، او موږ خو بالکل رښتینی یو. او بیا به د هغې نه پس منکر شو او صفا به ووایو چې موږ ته خو پته هم نشته چې په هغوی حمله وشوه او قتل شول. دا د کوم وخت خبره ده؟ نو دا د هغه وخت خبره ده چې کله هغوی د صالح علیه السلام د اوښې خپې پرې کړې وې، او صالح علیه السلام هغوی ته ویلي وو چې ستاسو سره درې ورځې دي، نو په دې درې ورځو کې به په تاسو باندې عذاب راشي. نو هغه وخت هغوی وې چې دی به په موږ باندې عذاب راولي، نو موږ به دی د لارې نه لرې کړو. نو هغوی بیا د پلانینګ کولو دپاره کېناستل. استغفر الله، چې کله هم څوک د الله والو خلاف پلانینګ کوي نو د هغوی نه دا خبره هېره شي چې دا چل زو د انسانانو خلاف نه چلوم، زما په مخ کې به د دورب وي زما د مقابلې دپاره، ځکه چې د داسې بنده حفاظت الله تعالی کوي. چې څوک د الله تعالی په میشن باندې وي نو الله تعالی د هغوی حفاظت کوي. هغوی خپل چالونه چلول و مکرو مکرا، د الله د نوم قسم یې وخوړو. او داسې چرته هم سوچ مه کوئ چې که څوک د الله په نوم قسم وخوري نو هغه به ضرور رښتینی وي. نه، بلکې د هغو کار ډیر خراب هم کیدی شي. داسې شرپسند خلک هم د الله د نوم قسمونه خوري، نو هغه به ضرور رښتینی وي او ښه به وي. د هغوی کار خراب هم کیدی شي. داسې شرپسند خلک هم د الله قسمونه خوړی شي او د خلکو نه فول جوړولی شي، نو هغوی هم چالونه اوچلول. لیکن بل طرف ته تدبیر کول والا څوک دی؟ الله تعالی دی. د الله تعالی تدبیر اوچلیدو. وهم لا يشعرون، او هغوی شعور نه لرو چې څوک د هغوی خبرې اوري. صالح علیه السلام خو خبرې نه وې اورېدلې، لیکن الله سبحانه وتعالی واورېدې. دلته د مکر لفظ راغلی دی، دا تدبیر ته وایي. دا ښه تدبیر هم کیدی شي او بد هم. زموږ په ژبه کې مکر بد لفظ ګڼل کیږي، لیکن دلته د پټ تدبیر دپاره هم استعمالیږي. نو هغوی چال اوچلوه او د هغې په مقابله کې الله تعالی تدبیر اوچلوه. نو هغې ته پته هم نه وه چې د هغوی سره څه کېدو واله وو. د هغوی خدا خیال و چې موږ دا کار ډیر پټ وکړو او چاته پته مو نه لګېده، او بیا به ټول منکر شول، او بیا به څوک د دې بدله اخلي، او د هغو وارثان به وایي هم. مطلب دا دی چې صالح علیه السلام د هغه قوم نه وو، دا غو نور رشتہ داران خو به وکنه. اهل مکه ته به هم پته ولګي چې دا آیتونه وایي، ځکه چې هغوی هم دا کار کوو. نو بیا وګورئ چې الله تعالی څه وکړل. فانظر کیف کان عاقبه مکرهم، پس وګورئ څنګه شو انجام د هغوی د چال. انا دمرناهم وقومهم اجمعین، بشک موږ تباه و برباد کړل هغوی. د دمرنا مطلب وی قیمه جوړول، چکناچور کړل موږ هغوی. تباه و برباد شول د هغوی قوم ټول، د هغوی سره سو شول چې په هغوی باندې زلزله هم راغلی وه، او په هغوی د چغې آواز هم راغلی و. او د هغې نه پس نن هم که تاسو وګورئ تر نن ورځې پورې چا د هغوی په شان کورونه نه دي جوړ کړي، سوړوکې خلک نه وو هغوی. فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا، نو دا د هغوی کورونه غورځېدلي پراته دي په وجه د هغې چې هغوی ظلم کوو. هغه کورونه وران پراته دي تر نن ورځې پورې. هغه کورونه چا نه دي قبضه کړي، په زرګونو کورونه پراته دي. او نن خو څوک داسې ځای پرېږدي نه، نو دا ځای خلکو ولې نه دی قبضه کړی او کورونه یې دلته ولې نه دي جوړ کړي؟ داسې نهوست راغی په هغه ځای په کوم ځای چې په قومونو باندې عذاب راغی، نو تاسو وګورئ او د دې نه عبرت واخلئ چې کله الله تعالی بدله اخلي او چې هغه تدبیر کوي نو هغه تدبیر بیا څنګه وي. نن کورونه شته لیکن د هغې جوړول واله، ښایسته کول واله، هغه سمول واله او د هغې حفاظت کول واله چېرته دي؟ دا هر څو په دې وجه وشول د هغوی سره، بما ظلمو، ځکه چې هغوی ظلم کوو. الله اکبر، د الله تعالی مقابله خو هیڅوک نشي کولی. دا وجه وي په یو قوم باندې د عذاب د راتلو چې کله هغوی ته نصیحت وشي او هغوی خبره ونه مني او هغوی د هغې خلاف شي. ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون، بشک پلی کی نخلی دها قوم د پاره چې څوک علم ساتي. چې څوک جاهلان وي او علم وسره نه وي نو د هغوی د پاره پکې هیڅ نخی هم نه وي. بیا هغوی بیا وایي چې دا خو نیچرل ډیزاسترز دي. وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، او خلاصې ورکړو موږ هغوی له چې ایمان یې راوړی وو او تقوا پکې. چې څوک د الله تعالی د عذابونو نه ویریږي او ځانونه بچ کوي، تقوا سوی بچ کېدل د ګناهونو نه، چې بنده د الله تعالی د ناراضۍ نه او ګناهونو نه بچ کیږي، د الله تعالی د عذاب نه ویریدل چې د الله عذاب ډیر لوی دی، نو دا وی تقوا. کو بنده غواړي چې الله تعالی د هغوی حفاظت وکړي، نو دوه صفات ضروري دي په بنده کې، یو وی ایمان او بله تقوا. ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون، چې کله لوط علیه السلام او خپل قوم ته چې تاسو د فحاشۍ او بې حیايۍ کارونه کوئ، حالانکه تاسو ګورئ. په بعضي تفسیرونو کې راځي چې کله د لوط علیه السلام خبره کیږي نو په دې کې دا نه دی ویلې شوی چې تاسو د الله عبادت کوئ. بعضي مفسرینو لیکلي دي چې کېدی شي چې د لوط علیه السلام قوم شرک نه کوو. لوط علیه السلام چې کله هم خبره کوي نو هغه وایي چې تاسو ولې فحاشي کوئ، تاسو بې حیايۍ پرېږدئ. او یاده کېدی شي چې شرک هم وو، لیکن دې بدکارۍ ډېر فساد خوروو. دویمه وجه دا کېدی شي چې هغوی شرک نه کوو لیکن دا ګنده کاری کوو. نو لوط علیه السلام وایي چې تاسو دا ګنده کار کوئ، فحاشي کوئ. وانتم تبصرون، او تاسو ګورئ هم. کو دې ته بصارت وویلی شي استغفر الله استغفر الله، یعنی دې خلکو به دا کار ښه په ښکاره باندې کوو. د هغوی مجلسونه به وو او په ښکاره به یې دا کار کوو، او دا به ورته سو بد کار نه ښکارېدو. او نن وګورئ چې دا کار څنګه عام شوی دی او ښه په ښکاره باندې کیږي. چې کله د توبو سیرون خبره راشي نو بنده وویریږي چې یا الله، نن خلک په دې کار کې هغه شان ملوث شول لکه څنګه چې د لوط علیه السلام په ورځو کې وو. دا ال جی بی ټی دومره عام شوي دي، او چې کله موږ لویدو نو موږ ته خو د سره د دې خبرو علم نه وو چې دا لا هم څه شی دی. چېرته په کالج کې پته ولګېده چې داسې کار لا هم شته، لیکن نن وړو وړو ماشومانو ته پته ده. بلکې ښه په ښکاره هغوی دا پروموټ کوي، د دې پریډس کیږي، او چې څوک دا منع کوي نو هغوی ورته بد ښکاري. نو دا فحاشۍ والے کار او بې حیايي څومره په ښکاره باندې کیږي، او وایي چې دا یو نیچرل شی دی، فطري طور دوی داسې پیدا شوي دي. او دویمه د بصیرت دا معنی ده چې تاسو ته ښه پته ده چې دا کار صحیح نه دی، بیا هم تاسو دا کوئ. دا کار غیر فطري دی، بیا هم تاسو دا کوئ، ښه د پوهې سره یې کوئ. یو هغه ګناه وي چې بنده له شرم ورزي او په پټه باندې کوي. څوک یو کار نشي کولی ځکه چې هغه کار په معاشره کې بد ګڼلی شي. یو وی چې بنده ګناه والا کار کوي او ښه په ښکاره کوي، او هغوی ښه د فخر سره وایي چې ها زه ګی یم، لسبیان یم. د دې سره هغه ګناه سو سو چنده سیوا شي، د ګناه شدت سو سو چنده زیات شي، چې کله د چا حیا پاتې نه شي، شرم پکې نه وي چې دا لاسو ګناه دی. نو دې خلکو ښه په ښکاره دا کار کوو او حیا یې ختمه شوې وه. دا به ورته بد کار ښکارېدو نه، ټول قوم به ځکه دا کار کوو نو د بدۍ نه کرکه کول ضروري وي، ګنې بدی بیا عام کیږي. د یو بد کار شرم کول د معاشرې نه، دا هم یو رحمت وي. داسې نه چې خلک ووایي چې موږ په خلکو باندې څه کوو، او هلک او جینۍ په لاسونو کې لاسونه ورکړي وي او ګرځي او د بې شرمۍ حرکتونه کوي، نو دا هم صحیح کار نه دی. نو یوه حیا په کار ده چې وي د معاشرې نه، او یوه ویره هم چې دا کار د خلکو په مخ کې کول صحیح نه دي، دا هم یوه حیا وي او دا په کار وي. په دې کې بے باکه کېدل صحیح کار نه دی. د الله ویره خو ونه، او د خلکو ویره هم لاړه. نو هغه خلکو به ښه د ډیټوالي سره دا کار کوو او د خلکو ویره نه وه او دا به جواب چې بدی خوره شوه او ټول قوم په دې کې راغی ځکه خو امر بالمعروف او نهی عن المنکر د معاشرې نه بدی لري کوي او چې کله بدی انسان ته بدی نه ښکاري نو بیا په معاشره کې بدی خورېږي ایمان خو لاړ شي چې بنده ته بدی بدی نه ښکاري ځکه چې بیا هغه توبه نه شي کولی او نه اصلاح کولی شي او خلک وایي چې نه مونږ له دا شی قبلول په کار دی دومره تنگ نظری نه ده په کار صرف داسې نه ده چې مونږ صحیح یو او باقی غلط دي داسې تنگ نظره مه جوړیږئ د دې مطلب دی چې په تاسو کې ایمان نشته ځکه چې دومره غټه بدی چې په هغې باندې یو قوم تباه شو او هغه تاسو دومره لایټ وګڼو او په هغه قوم د الله تعالی غټ غضب نازل شوی و اینکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء آیا بشک تاسو راځئ سړو طرف ته د شهوت سره خزی پریږدئ
بل انتم قوم تجهلون
بلکې تاسو قوم یې جهالت والا د جهالت دلته څه معنی ده د جهالت صرف دا مطلب نه دی چې تاسو ته پته نشته او جاهلان یې بلکې چې انسان په ګندګۍ او غلازت کې پریوزي نو هغه هم جهالت وي لکه مونږ چې ویلو په سورة الفرقان کې چې کله تاسو د جاهلانو نه تیریږئ نو تاسو هغوی ته وایئ سلام چې زه په دې کار کې نه یم او هلته راغلی دي چې د خولې نه چې هغوی کومې ګنده خبرې کوي نو د هغوی الفاظ به هم ګنده وو د هغوی خبرې هم ګنده وې د هغوی ټاپکس هم د بې حیایۍ د خبرو وو استغفر الله که مونږ د خپلو ډرامو او فلمونو ټاپکس وګورو د دې په باره کې چې مونږ کوم ډسکشنز کوو نو مونږ خو هم جاهلان یو بیا که ډېر ډیګریز ما اخیستې وي مونږ جاهل انپړ ته وایو لیکن د ټولو نه غټ جاهل خو داسې خبرې کول واله وي داسې بدې خبرې چې پروموټ کوي داسې خبرې او داسې مذاق هم جهالت دی د فحاشۍ سره
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم
أو دهغوي هم دغا يو جوابو چه أباسي آل لوط أباسي آل لوط سوكو چه سوك ده لوط عليه السلام فالوورزو پيروكارو أو هغا صرف داغو لونوه بس دي ده کرين أباسي ولي داغوي گناسو
انهم اناس يتطهرون
بشکه دوی ډیر پاک باز جوړیږي نن هم دغه یو خبرې دي چې کله هم څوک فحاشۍ ته بد کار وایي چې دا مه کوی او چې څوک دې کار ته بد وایي نو هم هغوی بد جوړیږي خلک د هغوی د لرې کولو کوشش کوي په هغوی پورې مذاق او خنداګانې کیږي او په هغوی پورې خلک خبرې کوي په کار ده چې په خپله وشرمیږي چې موږ بد یو نو دوی ته بد وایي چې دا خبره تاسو څنګه وکړه تاسو دې ته بد ولي وایي او نن سوسایټي داسې جوړه شوې ده چې تاسو د هغوی سره یو شان نه یئ نو تاسو بیا اوټ یئ په بعضې ځایونو کې خو په تاسو باندې څوک مقدمه چلولی شي چې تاسو دې ته بد وې دومره معاشرې غورځېږي او دومره د تیزۍ سره دا فتنه مخکې روانه ده داسې مخکې چرته هم نه دي شوي ګورئ که نه د لوط علیه السلام د زمانې نه واخله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې پورې او خاص طور په دې سینچری کې ډېره غټه تبدیلی راغله لکه د یو وور په شان لکه وور چې خورېږي داسې دا فتنه خورېږي او د دې لپاره باقاعده قانون جوړیږي او دا پروموټ کیږي یو زینا هم وه چې بې حیایي وه لیکن دا بې حیایي نن دومره ډېره شوه دا هوموسیکشوالیټي چې ده او داسې په ښکاره باندې کیږي چې د دې دپاره خلک په سړکونو راوځي که یو دین واله کس هسې هم څوک د یو بد کار نه منع کوي نو په هغوی ډېر بد لګي نو هغوی ته بیا داسې بدې ردې ویل شروع کړي چې ته ډېره پاکه یې ډېره دینداره یې مونږ ته ښه پېژنو یعنی د هغوی خولې بندې کړي د نصیحت خبره پېښه نه لګي چې دا خبره دې ولې وکړه مونږ چې څه کوو نو کوو به نو هغوی هم وایي چې دوی وشړی د دې ملک نه
فأنجيناه وأهله إلا امرأته
مونږ نجات ورکړو هغوله او د هغو کور والوله سوای د هغو د ښځې نه ځکه چې د هغو ښځه د خپل قوم سپورټر وه د هغوی مرسته یې کوله
قدرناها من الغابرین
نو مونږ د هغې مقدر کړو د وروستو پاتې کېدو والو نه
وأمطرنا عليهم مطرا
نو مونږ په هغوی باندې باران ورو فساء مطر المنذرین نو هغه داسې بد باران وو چې هغه د اوبو نه وو، د کاڼ وو، د ویرولې شوي والو د پاره وو دا باران. داسې بد وو هغه باران، او ګورئ څنګه بد د کاڼو باران په هغوی ورولې شوی وو. نو نن هم هغه رب دی او نن هم هغه کارونه کیږي. نو نن تاسو څه اکسپیکټ کوئ چې رحمتونه به ورېږي، برکتونه به راځي؟ چې په کومه معاشره کې داسې کیږي نو داسې خلک یې چپ کړل چې څوک وایي چې دا غلط دي. او لوط علیه السلام د داسې خلکو نه نه ویرېدو چې هغوی د لوط علیه السلام د شړلو تدبیرونه جوړول، نو هغه نه ویرېدو. یو سلیم الفطرت بنده له ګندګي نه وي برداشت کول پکار. دا پرایویټ معامله نه ده. چې کله تاسو منع کوئ څوک، نو څه نه څه خو به بنده وایي که نه. او ځینې خلک ویرېږي چې څوک راته څو نه وایي، او یا مونږ د دوی په نظرونو کې ونه غورځېږو نو هغوی څه وایي نه. مونږ وایو چې زمونږ پکې څه کار دی، کوي دي که نه چې څه کول غواړي. چې مونږ وایو چې زمونږ پکې څه کار دی، او که خدا نه خواسته عذاب راشي، نو مونږ ټول به په هغه عذاب کې راشو. ځکه مونږ داسې چرته نه شو ویلی چې دا د هغوی خپله ذاتي معامله ده، او مونږ ته د دخل اندازۍ کولو ضرورت نشته. الله اکبر. او بیا د هغې تانې د پاره تیار شئ چې ته ډېره نیکه او پاکبازه جوړېږي. لیکن هیڅ خبره نه ده چې څوک داسې ووایي، ځکه چې پیغمبرانو ته هم داسې ویلې شوي دي. نو کم از کم مونږ خو به الله تعالی ته بریزي ماشو کنه چې یا الله مونږ خو نور څه نشو کولی، صرف خبره مو کولی شوه او هغه مو کړې وه. او د هغې نه پس داسې خلک ودونه کوي او په هغې ودرېدل. که داسې خلک په کورونو کې اوسي او بنده وایي چې ټیک ده، د هغوی خپله معامله ده، څه وکړو؟ مونږ نور خو ټول ښه کارونه کوو که نه، د دې سره څه کیږي؟ او که په دوی کې شرک نه وو، نو الله تعالی په دوی باندې هغه عذاب راوستو کوم چې په شرک والا قومونو راوستی وو. داسې بد شیری ده. او بیا ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کار کولو والا سزا دا یې خوري ده چې هغه د بره نه لاندې راتاو شي، د هغو سزا قتل ده. او قتل به په دې طریقې باندې کیږي. ولی ځکه چې د داسې خلکو کلی جبرائیل علیه السلام بره خېجولی وو او لاندې راغورځولی وو. یوه بله اهم خبره دا ده چې ځینې خلک داسې دي چې هغوی په خپل ځان کې دا قسمه فیلینګز محسوسوي. نو ګورئ، د دین اسلام مطلب د خپل ځان سرنډر کول، د الله تعالی حکمونو ته ښکته کېدل، خپله مرضي پرېښودل او د الله تعالی د احکاماتو مطابق ژوند تېرول. که چېرې داسې کولی نه شئ، نو بیا د څه خبرې اسلام دی؟ او دا بیا څنګه اطاعت دی؟ که چېرې داسې جذبات په چا کې راځي، نو داسې جذبات منع کړئ، خپل ځان قابو کړئ. ځکه چې دا کار کول حرام دي، لکه شراب چې حرام دي. اوس که څوک وایي چې زموږ زړه غواړي چې زړه غواړي، نو دې مطلب دی چې شراب بس کوي، ځکه چې د هغه زړه غواړي. ګورئ، یو سړی فطري طور په ښځه کې اټریکشن محسوسوي، او که یو بنده زینه شروع کړي او وایي چې زه څه وکړم، زه دې ته اټریکټډ یم، الله په ما کې د ښځې دپاره اټریکشن ایښودی دی، په فطرت کې مې دی، نو ځکه زینا کوم. یا دا چې ما ته څوک ښه ښکاره شوه نو هغه مې ریپ کړه، نو ولې داسې کول جایز شول؟ او د هغوی خو واقعي په فطرت کې ده، د دوی خو په فطرت کې نشته. شیطان دی چې داسې خیالات اچوي په ذهن کې. او داسې سوسایټیز چې کوم ځای داسې زونه پروموټ کیږي، نو دا خلک اچوي د هغوی په ذهن کې چې زه ټیک ده، ستا دې طرف ته میلان دی، نو بیا جایزه ده، ته داسې کولی شي. که چا ته څوک ښه ښکاره شي نو جدا خبره ده، لیکن د دې دا مطلب نه دی چې د هغو د شهواني خواهشات شروع شي. که څوک وایي چې زه سیکشوالي اټریکټډ یم، نو هلته دې ځان منع کړي. لکه څنګه چې یو سړی خپل ځان قابو کوي چې کله هغه د یوې ښځې نه اټریکټډ شي، او دا سوچ په کار دی هغوله چې دا حرام کار دی او دا زه نشم کولی. او دا وګورئ چې د دې قوم څنګه انجام شوی وو. که سبا د څوک وایي چې په ما باندې شرک کول ښه لګي، نو ولې هغه به بوتانو ته ښکته کیږي؟ نو کوم څیزونه چې حرام دي، هغه خو حرام دي، او هغه حرام وګڼئ. قل الحمدلله، ووایه چې ټول تعریف د الله دپاره دی. دلته الحمدلله په څه باندې ویلې کیږي؟ د قومونو د عذاب خبره ده چې کله الله تعالی داسې خلک لرې کړي، نو په هغې باندې الحمدلله، چې الحمدلله چې الله تعالی د داسې خلکو جړ کټ کړو. داسې په سوره انعام کې هم راغلی دي چې هغوی داسې سرکشه شوي وو، الله تعالی هغوی د خلکو دپاره د عبرت نښه جوړ کړل. وسلام علی عباده الذین اصطفى، او سلام دی په هغه بندیانو څوک چې الله تعالی منتخب کړل. او د دینه مراد د انبیاء علی سلام د الله تعالی د طرف نه سلامتی د پاغوی باندې چاوی څنګه څنګه خبري واوري دي او څنګه څنګه حالاتونه تیر شول پاغوی باندې، لیکن هغه د استقامت سره ودریدل او د الله تعالی پیغام ورسو او پدی کی لم لیټو نکړل، پاغوی باندې سلامتی ده چې څوک هم په دې لاره باندې ځي نو الله تعالی به هغوی هم د سلامتۍ سره ساتي، چې څوک د انبیاء علیه السلام په لاره باندې ځي او دا پیغام د صحابه کرام رضی الله عنهم د پاره دی، ځکه چې هغوی د انبیاء وارثان شول او د هغوی پیغام خلکو ته ورسوه.
ابن سفیان ثوری فرمایي چې دا د انبیاء په باره کې نازل شوی دی، نو الله تعالی چې څنګه پیغمبران بچ کړل نو الله تعالی دلته یو پیغام ورکړو چې څوک هم د هغوی په لاره باندې ځي نو د هغوی دپاره هم سلامتی ده، ځکه چې الله تعالی هغوی خوښ کړل، چوز یې کړل. صحابه کرام رضی الله عنهم خودی انبیا خودی د هغوی دپاره خو سلامتی ده او الله تعالی به هغوی له هم سلامتی ورکوي. څوک چې دوی خپل هیروز جوړوي او د هغوی اتباع کوي، کوششونه کوي.
الله خیر اما یشرکون، آیا الله بهتر دی او که هغوی چې څوک شریک جوړوي، یعنی کوم بوتان چې دي او د الله تعالی نه علاوه چې څومره هم سیزونه دي او خلک د هغې پوجه کوي، نو هغوی بهتر دی او که الله تعالی بهتر دی؟ هغوی خو هغه خلک نه شو بچ کولی چا چې شرک کړی و، په کار ده چې راغلی وې او بچ کړی وې، هغوی خو تباه شول. او یا چې څوک هم هغوی رابلي، نو آیا هغوی د دې قابل دي چې خلک د هغوی عبادت وکړي؟ او الله تعالی خو سلامتی ورکوي هغوی له څوک چې الله تعالی منتخب کړي. چې څوک هم د بوتانو پوجه کوي یا د انبیا پوجه کوي، نو آیا هغوی دوی بچ کولی شي، دوی له سلامتی ورکولی شي؟ نه، چې کله دوی تباه کېدل. نو دا توجه والی سوال دی چې بیا څوک بهتر دی، او په دې کې د ننه دی جواب چې د هرې زمانې مشرک کوي هغوی دا نشي ویلی چې نه نه زمونږ بت بهتر دی د الله تعالی نه. ایون چې څوک شرک کول واله هم دي، هغوی هم یو هستی لویه ګڼي چې هغه د ټولو نه لوی دی، نو هغوی به هم وایي چې الله د ټولو نه لوی دی. او په را روانه سپاره کې به د دې دلیلونه راځي او د هغې سره به بنده له جواب شي، نو څوک دی بیا د الله تعالی نه سوا؟ دلته زمونږ سپاره مکمل شوه الحمدلله. سو هم چې مونږ وویل نو الله تعالی دې دا زمونږ په عمل کې راولي، د ګناهونو نه دې مونږ ټول محفوظ وساتي، او زمونږ خپل طاقت نشته د بچ کېدو، الله تعالی دې مونږ وساتي او د نیکۍ په لاره مو دې روان کړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها